په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دی. اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له بوریوال کاکړه وو.
امړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع قبایلی مشران وای هلته د زیات سوي نامنۍ لقبل خلګو کډی کول پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه دریمه غونډه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. او د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې ښار ته نږدې په جوجایه سیمه کې مځکني عملیات دوام لري. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع قبایلی مشران وایي هلته د زیاتې سوي نامنۍ له کبله خلکو کډي کول پیل کړی دی. د یادې سیمې یو قبایلی مشر ملک پتو بیټنی د جون پر 9 مشال رډیو ته وویل
عمرخیل دا کومولا زیدا ملاخیل دا عمر خان کلای دا دبک کلای دا دغه نو وس نن دماده خپل دی له دوه خبره دا چې دا خلک روان دي دا ډیر نږدې لکه دلته دی فورس کلی دی چې پاشي آرمی دا ادارې دی ور سره پولیس 50 کیلومتر باندې دا کدو چره صحیح مانو باندې کروای کوله صحیح مانو باندې دی عوام خیال ساتل نو دا کډه بنتلې.
خو د ټانګ د سټی تانی اس ایچ او اصغر وزیر په دې اړه مشال رډي تول چی دوی په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کوي. د خبر کومي اتحاد لخوا د ید ضلع په لنډي کوتل کې د امن لپاره پیل سوی پرلت نن هم روان دی. د لنډي کوتل په تکیه مرکز کې ناس پرلت ته هر ورځ ځایي قبایلي او سیاسي مشران او د امن لپاره مبارزه کوونکي ویناوي کوي. د خبر کومي اتحاد یو مشر شاهد شاه خالد شنواری د جون پر 9 پرلت په وینا کې ویل چې د بدامنۍ پر ضد او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د خیبر پولیسو ویاند ظهیر خان اپریدي د جون پر 9 مشال رډیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په ټوله ضلع کې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کوي. په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغي پر ضد و ورځنی کمپاین ترسره کیږي. د پولیو د مخنیوي پروګرام پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې کمپاین کې به د پلازمینې اسلام آباد ترڅنګ د ملک په 40 ضلعو کې 9.5 میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه 15 یا تر 50 کالو کم وي. په دې کې د بلوچستان 14، د خیبر پښتونخوا 12، د سند 8 او د پنجاب 15 ضلع شامل دي. دا لږ وروسته ده چې د پولیو د مخنیوي پروګرام د جون پر 8 خبر ورکړ چې 2 نور ماشومان پولیو وهلي دي. له دې سره په پاکستان کې 60 کال د پولیو وهلو ماشومانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پلاوی هم شریک وي. د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی وار له مخه دوحې ته تللی. امریکا هم ویلي وو چې په دې غونډه کې خپل دوه استازي ټام ویسټ او رینا امیری ورلیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی یو لوړپوړی چارواکی به د جولای پر 2 د غونډې له پای ته رسیدو وروسته له افغان ښځینه فعالانو سره لیده کاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غونډې ته د افغان میرمنو او مدني ټولنې استازي نه دي وربلل شوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتو په دوحه کې د افغانستان په اړه 2 ناستې شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې ښار ته نږدې په شجاعیه سیمه کې یا د مځکني عملیات روان دي. د دوی په وینا هلته په مځکني او هوایي جګړه کې ګڼ وسلوال وژل شوي دي. پرون د جون پر 9 د دې عملیاتو 3 ورځ وه. دې عملیاتونه یوازې په لسګونه زره فلسطینیان بې ځای کړي، بلکې هلته یې د ژوند هغه حالت لا پسې خراب کړی دی چې ملګرو ملتونو وار له مخه د نه زغملو وړ بللی وو. د هند د کرکټ لوبډلې په 2 ځل د کرکټ شل اوریز نړیوال جام ګټلی دی. بیګا د ویسټ انډیز په باربیډوس کې په ترسره سوي پایلوبه کې د هند لوبډلې جنوبي افریقا ته تر په زړه پورې لوبې وروسته په 2 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ په 2000 کال کې پیل شوی وو. تر اوسه په ترسره سویو 9 اتلولیو کې هند، ویسټ انډیز او انګلستان 2 ځله دا نړیوال کپ ګټلی. په پاتې دروغو کې یو پاکستان، بل سریلنکا او بل آسٹریلیا گٹھلے دے. د خبرونو پائے
مشال ریڈیو خبرونو مول بریوال کاکړه ووریدل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. په کورم کې د لاسي بم په چاودنه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. لخپل خبریاله معلومات اخلو. د ټانک خلک الته نام نه زیاتېدونکو پیښو اندېښمن کړي دي. دا غزلی او قومي مشر وایي حالات دومره خراب دي چې خلک کډو کولو ته اړ شوي دي.
دا خلق روان دی کدو چرے صحیح مانو بندے کروائے کولے دی عوام خیال ساتلے نو دا کڑے بنت لے.
د خیبر په لوړګي کې د امن لپاره پرلت روان دی. د پرلت یو مشر د سیم پر ټولو خلکو غږ کوي چې له دوی سره ملګری شي.
ټول شموالي او پردي ټول ځوانانو بډاګانو او منتخب نمائندګانو ته دعوت دی او ان شاء الله آینده پر به له عمل کیږي.
او د قبایلی ضلع ضلع مدنی فعالان وایي د شخړو د هواري لپاره په حکومتي کمیټو کې د سیمې میرمنو ته ځای نه ورکول کیږي.
د خلا دی د طلاق دی د ماشومانو د کسټډي دی وراثت کې د حق دی. خو سمرم ای ډی آر کمیټیا نه دی په هغه کې یو زنانه هم نشته.
ویله د مشال رادیو سره اوسئ. رپورٹونو درورو اوریدن کو خو اورزو اول پکرم کیو پیخ شوی دا لاسی بم چاو دے دلے دے چلا ملے یوشمیر کسان جوبل دی. تارک اور اگزے چیز من خبریال دے دا وقت را سرا پا واتس اپ راغلے دے. تارک جان استلے مشی در توایو او کدے دا پیخ معلومات راکی منتا چی دا پا کم اسیمہ کیو کم وقت شوی دا سمر کسان پکی جوبل دی.
ډیر مننه بچا جی. دا پیخه چې کوم ده له سرحدي پولیس سره نږدې په مقبلو کې رامنځته شوې ده. تیر شپه نه وخته شاوخوا 12 بجې داسې شوې چې هغلته په یو کور کې د واده خوشحالیانې چې کوم دي هغه روانې وي چې دا 14 وشوله. په 14 کې 19 کسان چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي او په دې کې د 2 کسانو حالت چې کوم دي هغه خنه دي. د پولیسو مشر چې کوم دي نثار احمد دغه سره مونږ دغه 10 منټه مخکې خبرې وشولې. نو هغه دا ویلو چې د 14 نویت تر اوسه نه دي معلوم. خدا سه لګيږي چې د اتن پر وخت ل یو کسا ګرنیټ په غرزدلو دا پیخه رامنځته شوې ده. نو هغه دا هم ویلو نثار احمد چې چونکې په علاقه کې د خلکو دښمنیان هم شته نو دا اړه هم لیدل کېږي چې چرته له بهره پر دوی ګرنیټ چا غورځولې نه وي. او په علاقه کې چرته دا کار شوی هغلته یو د علاقه کې چرته دا کار شوی دی هغلته یوه جرګه هم روانه ده. او د پولیسو مشر موږ ته دا ویلو چې د جرګې مشران بورته دا په ډاګه کوي چې 14 څنګه او چا وکړله. او د پیښې چې کوم زخمیان دي دا ټول د سدې هډکوارټر هسپتال ته رسول شوي دي تحصیل هډکوارټر هسپتال ته او هغلته د هغوی علاج روان دی. نو تر اوسه دا معلومات موږ ته راغلي دي.
سمد ډیر مننه طارق اورگزیو. د کورم کې چې کوم یو گرنیڈ 14 شوی دا په دغه غاړه پولیس وایي چې پلټنې روان دي. خو ته به موږ ته اولنی معلومات تراکتل. د خیبر پختونخوا د ټانک خلک وایي هلته نامنی دومره زیاته شوی چې د خپلې سیمې پریښودو ته خلک اړ شوي دي. د دې سیمې یو شمېر قبایلي مشرانو مدني فعالانو مشالډو ته ویلي چې د ضلع په یو شمېر سیمو کې په سپینه ورځ لا نشي ګرځېدی. دوی پر امنیتي ادارو تور پورې کوي چې هلته یې د وسلوالو پر شتون او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. دې کسانو مشالډو ته زیاته کړې چې په کومو سیمو کې چې حالات تر نورو خراب دي هغه بیا د پوسټ چوڼۍ او پولیسو ته نږدې پرتې دي. هغه سیمې دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د یو شمېر نورو سیمو په څیر په ټانک کې هم نام نه او په ځانګړې توګه فی وجه نه روان دي. هلته جون پر 9 هم وسلوالو یو ځای تن په ډزو واژه. خو د ټانک پولیس وایي چې دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي او هلته نه یوازې ناکې لګولې دي بلکې ګزمې یا گشتونه هم کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې ناپېژندلې وسلاولې قدرت الله په نوم کاس په ډزونو وژلی دی. د دغې پېښې حال د ټانک سیټي تونې مشر اصغر وزیر مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
د قدرت الله بیٹانی د وژلې ذمہوري لري تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. خو د ټانګ ضلع یو مشر ملک پتو بیٹانای ویایي چې په ضلع کښې د بدمنۍ حالات په وجه د ضلع خلک یې نورې سیمو ته په کډې کولو باندې مجبور کړي شوي دي.
موجوده حالات چې کوم د ټانګ کوم کلی دی، که امرت خانه ده، که کنډی خانه ده، که بیټنی سرکل ده، دغه شی ډېره زیاته بد امنی ده. کډې روزانه سطح باندې روان دي، که عمر خیل ده، که ملازای ده، ملا خیل ده، عمر خان کلی ده، د بک کلی ده. دغه نه اوس نن د ما د خپلو د لیدو خبرې ده چې دا خلک روان دي. د دو هېڅ دا اندازه نشته، خو بس له وطن نه اوس چې آیا ما هجرت کوم جته ده. دا ډېرې نږدې علاقې دي، دلته د فورس کلې دي چې پاش آرمی ده، ادارې دي، ورسره پولیس په چند کیلومیٹر باندھے دا کدو چرے صحیح مانو باندھے کروائے کولے صحیح مانو باندھے دی عوام خیال ساتلے نو دا کڈے بنت لے.
د ټانګ ضلع یو بل مشر ندیم عوام دوست ویایي چې د ضلع اوسیدونکي یې په احتجاجونه د امن غوښتنه کوي، خو ریاست د امن ورکول په زوی د ضلع خلکو ته د بدامنۍ حالات ورکړي دي. د ټانګ ضلع یو بل اوسیدونکی د ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي. خو د ټانګ سیټي تونه ایس ایچ او اصغر وزیر ویایي چې پولیس په ضلع کښې د امن حالات ښه کولو د پوره اقدامات کړي دي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولو د پوره پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي. خو د ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومت ده د امن حالات ښه کولو خپله ذمهوري پوره کولې او خلکو ته د امن ژوند ورکولو د پوره د عملي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې پروستاو کې د زیاتې شوې نامنۍ له کبله ځایي ولسونو پر پرله پسې او پراخو احتجاجونو لاس پورې کړی دی. په دې نامنه سیمو کې د صوبې له مرکز پېښور سره پر پوله پرته خیبر ضلع هم ده. هلته هم له تیرو شاوخوا لس ورځو راسې خیبر قومي اتحاد په لوړګي کې د امن لپاره پرلت وهلی دی. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره تشریح تورې خبرې نه کوي، بلکې عملي ګامونه دې پورته کړي. دوی دا احتجاج لاغه وروسته پیل کړل چې د جون پر 13مه هلته وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی وواژه. د هغه د وژلو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. پولیسو هم تر اوسه په دې تړاو څوک نیولي نه دي، خو د ضلع پولیس وایي چې په ټول خیبر کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي او په دفي وجنو کې د لاس تړونکو پر ضد یې عملیات روان دي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر شاه خالد شینواری دې پرلت کې ناستو کسانو ته د وینا په وخت ویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي او دغه پرلت به هم دوام لري.
پافته کې به مونږ یو سرگرمی لوی کړو ورسره وړې وړې سرگرمۍ که پریس کانفرنس وي که مشاعره وي که مطلب دی چې یو وړوکی واخلي که تعزیتي ریفرنس وي هغه به مونږ ورسره کړو وخت سره سره به سلاګانې کړو ټولو ملګرو په متفقه طور دا هغه وکړه چې په پیر په ورځ باندې به مونږ په چروازۍ کې ټولو کامونو که درنه ورته یې که روډ بندش ورته یې او که ناسته یې ورته یې هلته به مونږ هغه ناسته یې چې دی هغه به کړو چروازه یې هغه ټول کامونو منله چې یو مشترکه ځای دی احتجاجي پی ایم کې کینی هغه خپل نظر شریک کا هغه د قوم مټې هغه مضبوطې کا
د دغه قومي اتحاد یو بل مشر ضیاء الحق پردي وویل چې د دوی غونډې په کامیابۍ سره روانې دي او په کار ده د سیمې هر تن پکې ګډون وکړي
دارے امن مسالہ او قوم مسالہ او وڑو مسالہ او زڑو مسالہ ټول شنواری او پریدی ټول ځوانانو بډاګانو منتخب نمائندگانو ته دعوت ته و ان شاء الله آئندہ پر به عمل کیږي او پام دی بیا عمل درآمد کیږي او دا سه مخکې مزل پکیږي والحمدللہ دا ثابتم شو چې قوم په اتفاق نو یو پروګرام وکړو اغام کامیاب شو بیا الحمدللہ بل پروګرام شو اغام دی صبح خیبر پختونخوا په سطح ټول نه کامیاب پروګرام
د خیبر په باډه او جمع روت کې هم د امن په نوم غونډې او احتجاجونه دوام لري په خیبر ضلع کې دا احتجاجي غونډې پس له هغه پیل شوې چې کله د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل سلطان خیلو کې یو ځایي خبریال خلیل پردای وسلوالو په ډزو وواژه د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان اپریدی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د جون په 9مه نیټه د خیبر د پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په ټوله ضلع کې نکه بندۍ کړي او د خیبر په داخلي او خارجي لارو باندې د پولیسو نفری ګمارلې او کلک امنیتی ګامونه پورته کړي او چې په دې تیرو څو ورځو کې څومره هم هدفي وژنې شوي په هغې کې ککړو کسانو پر ضد یې پلټنې روانې دي او په لنډې کوتل کې یې د لټون عملیاتو ته هم دوام ورکړي کھڑائی فرحات شنوارائی مشال ریڈیو خیبر
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
د خیبر پختونخوا حکومت وایي له هغه راسي چې قبایلي ضلع په دې صوبه په دې صوبې ورګړې شوي دي نه یوازې پر حکومتي ادارو کار زیات شوی بلکې د هغو خلکو لپاره هم مشکلات زیات شوي دي چې صوبې له مرکز پېښوره ډېر لرې میشت دي صوبایي حکومت وایي دې مسلې ته په کتو د جنوبي ضلعو د ستونزو هواري لپاره د یو بیل سکرټریټ جوړولو پرېکړه کړې ده د دوی په وینا دا دفترونه به په بنو یا ډېر اسماعیل خان کې جوړېږي چې د درو ډویژنونو د خلکو لپاره په هغو چارو کې اسانۍ رامنس تکڑی دا موضوع تفصیل لگو ہر مسید آورو
دا جون پا نوشتما خیبر پختونخوا حکومت دا جنوبی زیلو لپارا یو بیل سیکٹریٹ جڑاولو نوٹیفیکیشن اخپور کڑے دے دا خیبر پختونخوا حکومت ویاند بریسٹر سیف پا دے اڑا مشال ریڈیو تا ویل چی دا پریکڑا دا جنوبی ازلاو اولس ستونزی دا حلکولو لپارا شویدہ دا زیاد تکڑا
فیصلہ صوبائی حکومت کرے دا اور دا مدہ مخ کے کابینے پر اجلاس کے پدے مانے خبری شوی دی اور داغے پر اڑا کے جنوبی اضلاع کے سیکرٹریٹ جوڑولو چکم اقدام دے داغے بنیادی وجہ دادا چھے دا جنوبی اضلاع نا خلق چھے کلاغی تا پا صوبائی حکومت سیکرٹریٹ کے کاروی نٹول پی خور کتا رازی پی خور کے دلتا کے عوید تکلیفی پتلو راتلو کے دلتا بیا آغی واپس پا اور رزبانے واپس لینے شی عموماً دلتا بیا پٹ اپ کی گی دلتا رہائش ہم بیا دلتا بندوبست کئی نو ډیر خلک داسې دي چې دا غي د دې د دومره اخراجات هم نشي برداشت کولای بل دومره ټایم د خپل علاقې نه بهر هم نشي پاتې کېدای
برستر صاحب د دې دفتر به کم ځای کې وي
د دفتر په وروله فیصله خو حکومت کوي هغه به یا بنو کې جوړی کیه به ډیر اسماعیل خان کې جوړی کی بس دا دعا لوی خارونه دی هغه سایت ته جنوبی سائڈ تا نو بس دے کے وقعی آخو بیا حکومت چکلہ فیصلہ ہو کی نو اعلان بہوشی چھے دلتا کے سیکرٹریٹ دے ہو دا ہے دلتا آلتا پا ایڈیشنل چیف سیکٹری بھائی ہو کی نی آغا والتا ناس کی نو دا خلق و مسائل بل آغی پا آغا خبر آپ کو روکے حل کی گی
پا پی خبر کے خبریال آو سیڈون کی رسول داوڑ مشال ریڈیو تا اویل چھے دا پختونخوا حکومت مهمه فیصله ده په کار د سوا چې دا فیصله ډیره مخکې اخیستل کړي شوی و، خو اوس هم موږ د دې فیصلې ستاینه کوو. د زیات کړه
جنوبی اضلاع عاصم بیکورڈ دی، ډیر زیات ځپلې شوی دی، وارنټر نه افیکټډ دی. نو کدل تک زونت سیکریټریټ جوړ شي یقیناً چې لږ به دل تک کورینا سپیډ شي، تیز به شي. نغه د پر عابد مجید سے په سربراہی شي چې کوم هغه جوړ کړه دا سیکریټریټ جوړ وی لګیا دی، منځري ور کړه دی، یقیناً د ش اوبال دا او د سره به چې کوم چارې دی ان شاء الله په سپیډ سره شي. واسه ها د وزیر اعلی چې کوم تعلق ته هغه دی اډی خان سره دا د خپل کوشش ادا د چړی خان او چکن د ور سراری جندي چې دا فوکس شي چې خلک د نه خوشول وي، او د سره نه صرف د وزیر لانا خلک خوشول شي بلکې چکیم مسائل دي چې هغه نه حل کېدل ډیر کولین آبا حل طرف ترون شي.
زئی کسانو او خبريالانو په دې اړه لیکلي دي چې جنوبی اضلاع په ورستیو کې د ډیرو له امنیو سره مخامخ دي. په دې اړه مولانا فضل الرحمن هم سو ورځ مخکې د اندېښنې سرګندې کړې وې او ویلي یې ول چې جنوبی ضلعو کې حالات د حکومت د کنټرول نه وتلې دي او وسلوالو واک زیات دی. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګی د امین اشتلګن مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان وای وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک استولې دی او لاغي غوښتي چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په 2021 کال کې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې سره د روغې جوړې او امن مذاکراتو د موضوع پر ټولو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي ادا کړی چې تحریک انصاف د هغه وخت حکومت په مرسته زرګونه وسلوال د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې آباد کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې له ناقانونه ډلو سره نور هیڅ خبرې نه کوي. حکومت دا هم ویلي چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به د ازم استحکام په نوم په ټول په خیبر پختونخوا بلوچستان کې نوي پوځي عملیات پیلېږي. د موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان وای پیښور های کورټ کې هم درخواست جمع کړي او سه وزیر اعظم شهباز شریف ته خط کې هم خواست کړي چې کال 2021 کې چکر د پاکستان تحریک انصاف په مرکز او خیبر پختونخوا کې حکومت وو، تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډل سره مذاکرات کړي او دغه مذاکرات په ترڅ کې 3000 وسلوال صوبې ته راوستي، بیا آباد کړي. سبان دې سل خطرناک وسلوال قید نه په صدارتي د سخت آزاد کړي او هغه اوس امنیتي اهلکاران او پولیس پنهه کوي او دا د ترهګرۍ پیښو کې د زیاتوالي سبب ګرځوي. نو باید د پلاتون لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي. د دفاعي چارو کارپوه او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه د احمد ولی خان د دې غوښتنې ستاینه کوي او همدا تور تکراروي چې ګنې پاکستان تحریک انصاف نه یوازې دغه وسلوال طالبان راوستي، بلکې د دوی ملاتړ او ټینګ اړیکو تور یې پر هم ولګاو. خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف چې دغه مذاکراتو کې موجود وو مشال لیډو ته وای چې د افغان طالبانو په بلنه دا مذاکرات په کابل کې شو او دا د دوه مذاکراتو یو برخه و.
د پاکستان حکومت سو زلا طالبانو سره مذاکرات کړي دي. د عمران خان او د الوی صاحب چې کوم بیانات دی کوټ کوي، هغه بیانات صرف دومره هدا پوری دي چې دا ویل چې مونږه طالبانو سره مذاکرات کوو لګیا یو. اوا خبرې اترې مونږ نه کولې، زمونږ خواهش نو هغه د افغانستان د طالبانو حکومت چې کله په کابل قبضه وکړه نو د دوها کې چې کومه معاهده شوه وی امریکا سره د اغه د لاندې یو شرط داو چې ته افغان طالبان با د پاکستان حکومت سره د ټي ټي پی سره د روغې د لپاره کوشش کوي او زمونږ حکومت مذاکرات شروع کړل پاغه مذاکراتو کې زم شریکو ما اغه مذاکرات اس نتیجې ته اور رسیدل او چې ختم شونه جنگ بیا شروع شو اوس په لې جنگ لګیا دي په دې کې مونږ ته کله موقع ملو شو چې مونږ یې سره روغ کړو وغې ته مونږ اجازه ورکړه چې راشه تاسو دلته دغه کې دلته کې آباد شي
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر ایمل ولی خان د نوړاندې پیښور های کورټ کې په دې باب درخواست هم کړې چې شپږ کسانو نه دې په دې اړه پلټنې او پوښتنې وکړي شي چې پکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی صدر عارف الوی د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان د حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف د هغه وخت د پوسټ سرلخکر قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید شامل کړي دي ایمل ولی خان وایي جوډیشل کمیشن په خاص وزیر اعظم نه جواب خونه دی ورکړي وایي سینټ او په هر فورم باندې دا خبره پورته کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
په کبالی سمو کې د شخړو د هواري لپاره د متبادل نظام په نوم یو قانون چې ای ډی آر ورته وایي د 2021 کال می میاشتې راهیسې نافذ دی د سیمې یوې فعالې په ای ډی آر کمیټو کې د ځایی میرمنو د نشتون پر موضوع یو مستند فلم جوړ کړی دی د کبالی ضلع مدني فعالان وایي د شخړو د هواري په نظام کې د میرمنو نشتون د دې قانون موثریت کم کړی دی دوی له حکومت غواړي چې په ای ډی آر کمیټو کې ښځو ته د برابر ګډون موقع ورکړي د موضوع تفصیل خالده نیاز را کوي
فلم جوړون کی زینت بی بی وای چې دا فلمي سرچ فار کامن گراوند او اورت فاونډیشن په مرسته جوړ کړی دی دا وای چې فلم کې خود لشي وی دي چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس دغل تر د زر او ارزان انصاف لپاره الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ای ډی آر په نامه قانون جوړ کړی شو کوم چې قبایلی سیمو لپاره ډېر ګټور ثابت شوی دی ولې دي کې خزو ته هیڅ نمائندګي نه د ورکړې شوی او نه یو خزینه دي کې خپل مسله وړاندې کولی شي
د زنانو چې کوم کیسز دي که هغه د خلا دي د طلاق دي د ماشومانو د کسټډي دي یا د وراثت کې د حق دي د سره سره چې کوم د سوري او د غغ وغیرہ کې سونه دي نه دا ټول ای ډی آر ترازی خو ټول قبایلی سیمو چې سمرم ای ډی آر کمیټه نه دي په هغه کې یو زنانه هم نشته نه دې کې دغه یو ډیر غټ مشکلات دي چې زنانه په اړه باندې دي فیصله خو کوي خو نه زنانه ته د دې ای ډی آر کمیټه ته درتلو اجازه شته نه هغه چې کوم دې د جرګې مخ کې خپل مسله ستونزه بیانولې شي او نه په دې کمیټیانو کې چرته د زنانو سره پریزنټیشن شته
سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي د خزو فعال نادیا خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې ای ډی آر کې دا چرته هم نه دی ویلې شوی چې خزي د دې برخه نشي جوړې دي ولی بیا هم دوی نمائندګۍ نه محروم دي دا وایي چې قبایلی ضلعو کې د خزو ډېری مسلې دي کوم چې د ای ډی آر دلاندې حل کېدای شي
خولا کیس شو دغه سیده تشدد د وایلنس کیسز شول نورا چکم دی د سیول یا د کریمینل نیچر کیسونه هم کومنګ وایو چکم کی خزه چکم دی هغه متاثر شوی دی یا غوی په دې جرګی کې هغه غوی غواړي چې غوی غغ چکم دی هغه هم ډیسایډینګ کمیټه ته یا کمیټه ای ډی آر کمیټه چکم دا چرته چې واکمنان دي نو دغه ته غغ ورسی هغه په یو موثره طریقې باندې چکم دی خپل حق لپاره خبرو کی او خپل خبره
خیبر ضلع سره تعلق لرونکي خبريال محراب افريدي وای چې د نورو سیمو په نسبت د قبایلی ضلع خزو مسلې زیاتې دي محراب زیاته چې د ای ډی آر حوالی سره خزو ته پوها ورکول پکار دي
د خزو نمائندګي پکې په نشټ باندې برابر اچ دغه وجنه زنانه او څومره مسلې هغه نه حل کیږي او زنانه څو مسلې هغه په سړی ته دومره په خان داس کې نشي بیانولې لکه چې یو زنانه زنانه او ته بیانوي او بیا زنانه چې کوم دغه زنانه پر اواز په خان داس سره موثر انداز سره اوچتول شي نو باید په کار د حکومت په کار د چارواکو لپاره کار دي چې زنانه ول پکې نمائندګي ورکي
ای ډی آر قانون شلما مئی کال 2021 راهسي قبایلی ضلعوں کی نافذ دے ای ڈی آر لاندی اوو کسانو باندی مشتمل کمیٹی وی چپکی د ڈویژن کمشنر د چیئرمین پہیس کار کئی نورو غڑو کی د علاقی پولیس افسر یو سینئر سیول جج د قانون نافذ کون کو ادارو نمائندہ وکیل استغاثہ یو د اسپیشل برانچ نمائندہ او یو د علاقی ڈپٹی کمشنر شامل وی دا کمیٹیانی د قبایلی سیمو تنازعاتو حل کولو لپاره کار کوي سماجی فعالان وای چې ای ڈی آر کی قبایلی خزو ته نمائندگی ورکول د وخت ضرورت ته خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیښور
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري. مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دی. د خبرونو لنډیز لبوريوال کاکړه اورو.
د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلع قبایلي مشران وایي هلته د زیاتې سوي ناامنۍ له کبله اوس خلکو کډې کول پیل کړي دي. د دوی په وینا د خلک پر کډو کولو ځکه مجبور سوي دي چې هلته د موجودو وسلوالو له کبله ځان خوندي نه ګڼي. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک پتوخان بیټنی د جون پر 9 مشال رډې ته وویل چې دوی په خپل ګڼ شمیر خلک لیدلی چې له ټانک څخه یې کډې کړې دي. خو د ټانک د سټي تھانې سیچو اصغر وزیر په دې اړه مشال رډې ته وویل چې دوی په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو تجمندي او په سیمه کې یې غزمې پیل کړې دي. د خیبر قومي اتحاد لخوا د یاد ضلع په لنډی کوتل کې د امن لپاره پیل سوی پرلات نن هم دوام لري. د لنډی کوتل په تکیه مرکز کې ناست پرلت هر ورځ ځایی قبایلي او سیاسي مشران ورته ویناوي کوي. د خیبر پولیسو ویاند زهیر خان اپریدی د جون پر 9 مشال رډې ته وویل چې په ټول ضلع کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل سوي دي. د پوینا په هدفي وژنو کې د لاس لرونکو پر ضد عملیات دوام لري. په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغي پر ضد و ورځنی کمپاین ترسره کیږي. د پولیو د مخنیوي پروګرام پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په دې کمپاین کې به د پلازمینې اسلام آباد ترڅنګ د ملک په 40 ضلعو کې 9.5 میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې 5 یا تر 5 کالو کم وي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه دریمه غونډه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. ټاکل شوی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پلاوی هم شرکت وکړي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې ښار ته نږدې په شجاعیه سیمه کې یا مځکني عملیات روان دي. د دوی په وینا هلته په مځکني او هوایی جګړه کې ګڼ وسلوال وژل شوي دي. پرون د جون پر 9 د دې عملیاتو دریم ورځ وه.
د مشال ریډیو لن خبرونه. د اسرائیل پوځ ویلي د غزې ښار ته نږدې په شجاعیه سیمه کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د حماس ډلې ګڼ وسلوال وژلي دي. دې عملیاتو نه یوازې لسګونه زره فلسطینیان بي ځای کړي دي، بلکې هلته د ژوند هغه حالت لا پسې خراب کړی چې ملګرو ملتونو وار له مخه د نه زغملو وړ بدلی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د دې ډلې او اسرائیلو ترمنځ د تیر کال د اکتوبر له 9 راهیسې جګړه روانه ده. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د اسرائیلی پلیو ځواکونو عملیات د شجاعیه په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیلی ځواکونو په وینا ډیر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس تشنبی پر وسویل چې د غزې ښار ته چیرمه د شجاعیه په سیمه کې د درېمې ورځې په مخ هم د اسرائیلی ځواکونو عملیات روان وو. د ملګرو ملتونو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرائیل پوځ د شنبی پر وسویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیه کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګر ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیه کې جګړه 2 میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قوماندې جرړې د غزې ترنګ په شمال کې ایستلې دي. فرانس پرس اژانس د شنبی پر ورځ یو شمیر ویډیوګانې خپرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لښتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نوروسي متلیشتي. د شجاعیه سیمې یو اوسیدونکی عبدالکریم المملوک فرانس پرس اژانس ته وویل چې پورې وټان کې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې ډزې یې کولې. دیرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعیه څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او 8 لکو ترمنځ کسان د یوې بونې په ترڅ کې له شجاعیه څخه وتلي دي. په غزه کې پروسه شکل د اکتوبر په 1 روسه تر دې اسرائیلي ځواکونو بریټ وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان وشل او شاوخوا 240 تنه نوري برم تکړل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرایلي ځواکونو د بریدونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثر یې ملکیان دي وژل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرایل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نښتې زیات شوي دي او ایران اسرایل ته خبرداری ورکړی دی چې پر لبنان برید ونه کړي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاشت کې او په دوکیا په سالورو کې خدانه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاریا دلیا سا یاد لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ویلو مشر دا د ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غناډه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه فورز د ماجیګر په څلور دني او د زیارت فورز د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
ملګری ملتونه وایي نن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د بشري حقوقو مسله د یوې غونډې د ایجنډا له مهمو ټکو څخه وي. خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل ایجنډا له ملګرو ملتونو سره شریکه کړې ده چې په افغانستان کې تر پر اقتصادي ستونزو څرخي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګرو ملتونو له لوري درېمه غونډه ده چې په دوحه کې جوړیږي او دا لومړی ځل دی چې د طالبان استازي پکې ګډون کوي. زمونږ خبريال احمد تکل د دې غونډې د پوښښ لپاره دوه ته ورغلي دي او لاغه ځای سوشې به مخ کې مونږ ته دا معلومات را لګلې دي.
دا شبه چې زه تاسو سره خبرې کوم د طالبانو یو شمیر استازي له هغې ډلې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد راغلی دی د غونډې ځای ته ننوتلی دی. د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي چې هغه هم په دې غونډه کې برخه لري هغه هم راغلی دی. په ټوله کې د 22 په شاوخوا کې د هیوادونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره دوی په دې غونډه کې ګډون کوي. خو د دې غونډې په اړه تر اوسه پورې هیڅ راز جزئیات نشته. البته ځینې عمومي خبرې شته. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د طالبانو له چارواکو سره بشري حقوقو د مسایلو په تیرا د خزو د حقوقو په مسله باندې خبرې کوي. او د ملګرو ملتونو استازو دا هم ویلي دي چې د بشري حقوقو په اړه خبرې به د غونډې یو ډیره مهمه برخه وي. مګر د طالبانو چارواکي د مسلې ته یا د غونډې ته له بیخي یوې جلا لیدلوري ګوري. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې له استازو سره به د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو او اړیکو په اړه خبرې کوي. تر اوسه پورې دقیقا معلومه نه ده چې د دې غونډې اجنډا به له کوم ځایه پیلېږي او کوم ځای ته به رسیږي. ځکه چې د دواړو لورو د لیدلورو ترمنځ تر هغه ځایه پورې چې د رسمي بیانونو له مخې لیدل کېږي تر اوسه پورې لوی توپیر شته. دا چې دا لیدلوري به په کوم ځای کې سره یو ځای کېږي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته او ډیر ژر به معلومه شي. خو د ملګرو ملتونو مسؤولو چارواکو خبر ورکړی چې دا غونډې به د بندو دروازو تر شاوي سبا مازیګر مهال یعنی د دوشنبه د ورځې په مازیګر به رسنیو ته د دې غونډې د خبراتورو په اړه جزئیات ورکول کیږي. تر اوسه پورې د دې غونډې معلومات هم دومره دي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
پاکستان کې تر څو ورځو راځي د ګرمۍ سخته څپه روانه ده چې ولس یې لسون سره مخامخ کړی دی. د پاکستان د موسمیات محکمې ویلي چې په هیواد کې د سخت ګرمۍ څپه ده نو د هغې له وجې خلک باید احتیاط وکړي. د محکمې د شمیرو له مخه په تیره یوه اونۍ کې د سخت ګرمۍ له لاسه تر 1500 زیات کسان مړه شوي دي. دا چې په دې سخته ګرمۍ کې د مزدورانو څه حال دی. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد د پېښور په فواره چوک کې له څو تنو مزدورانو سره خبرې کړې دي. راځئ وایو.
د مشال ریډیو اوریدونکو وسیم سجاد یم. دا وخت په پېښور فواره چوک کې ولاړ یم. دلته یو شمیر ځوانان او بوډاګان د مزدورۍ لپاره د سحر نه تر ماښامه پورې ناست وي. په دې ګرمۍ کې چې په پاکستان کې په نږدېو کې د سختې ګرمۍ موسم دی او د پاکستان میټرالوجي ډیپارټمنټ ویلي وو چې په پاکستان کې دا وخت سخته ګرمۍ ده او خلکو له پکار دي چې هغه سایو ته لاړ شي. خو دا خلک بیا هم په دغه فواره چوک کې نور ته د مزدورۍ په لټه کې ناست وي. د دوی سره خبرې کوو چې دوی ژوند د دغه ګرمۍ څومره اغیزمن کړی دی.
ملنګ را ته خلکو منګه بس دغه تفصیل دی چې روکې سار مونځ کو شپږ بجے منزل تر راځو وہ بجے انور دل تک مخامخ شی پیاز شپتر لس بجو پر ناشتی پیسے وسر نہیں مزدوری نہیں کڑی دل تک بس شپے پتے پتے تک باندے پتے گرم کھانے باندے پراتے یو دا کھانے دے گرم پتے باندے گر روکے ڈرا پراتی خا
وہ سیدھا گرمی سے وشوئی دا ندی سرا سنگ چل لے
در پدر در پدر خور پسر کر نور چل لے مطلب مزدوری زیشتا نرا باندے سو کئیو بس راضو دے گرم پشتہ مڈڑ والی پر ماخامہ پورے ایسے پر سرکاری چوکو سا تو بیا تیزو
کاکا لگ رہا تخپل تعارف ہوگا
نم میرے خان دے زو خو خپل ذاتی پیدائشی دا باڑے شیخان ہے ماں او بس اس در غریبی را خست ہوئی کلب یوزی ہوئی کلب ہوئی کار یوزی ہے کم سمون مخوری اس پدی دور کی یو خمین گئی دا او بل کارونو دا سر خوڑ لے دے زما په میاش کې اوس دا میاش میں برابرېږي او په دې میاش کې ما سلور دی اړه لګول دي. دا الله سره تناسو که ګرمي ده او که یخني ده بس ناسو چې کینونو مجبوری ده. مجبوری په دې ده چې اوس یا غلطه سیر ته کینم یا اخوا کینم نو چا څه پته لګي چې دا بابا څه ته ناست دی.
په جمعې کې څه صورت حال یې په
جمعې کې خدا الله رحم کارونه هم خړې دي موږ هم په پسور کې اوس په دې ګرمۍ کې په دې سرو تي ګو ته ناست یو نو بس که څه د الله رو لېږل ورسره لاړو ښه ده که نه نو بس واپس ما خام خپل کور ته ځو.
زما نوم جهانگیر دی او بس ناست یو سار ساڑھے سات بجو نه راغلی مزدوری له. زما د اختر نه دی خو وز درې ورځې کار کړی دی. زما درې بچی دي کنه موږ په دې غرمه کې دلته ناست یو سور سره غرمه کې تیسرا غرمه کې په گاډي کې خلکو اے سی لګولې په گاډي کې نشي کې ناست دی او موږ دې کانو ته ناست یو مجبورې نه ناست یو کار نشته دغه نشته کنه.
دې ځای د مزدورانو خبرې خو تاسو واورېدی. اوس د یو ډاکټر په لور ځو. د ډاکټر سره خبرې کوو چې سخت ګرمي یا د هیټ ویو له وجې نه کم کم ستونزې چې دي یا انسان ته کم کم مشکلات ور مخ کېدلی شي بدني یا د صحت په حوالې سره.
ڈاکٹر صاحب لگ رہا تھا خپل تعارف ہو کا ابیارا تھا دا وہ ہے چھ دا گرمائی دا درجہ حرارت سے واشی انسانان نو تا کم استون زیو لاڑی گی کم مسئلی اور تو جوڑی گی.
زمانم ڈاکٹر فیاض دے از ایچ ایم سی کے ڈاکٹر ہم او د هیټ د وژنه کله چې ټمپریچر ډیر زیات سی واشي 40 ډیګري سینا ایباو شي هغه د وژنه کم ډیر زیات ستونزې مخ ته راځي لکه هیټ سټروک کېدل شي بللا د باډي نه کم ډیر زیات خلل لاړ شي مطلب هغه کې باډي کې د نمکیه تو کمی راځي د هغه د وژنه کم د انسان باندې بی هوشي راځي د سر درد راځي نور وجود کې او به ختميږي نمکیات ختميږي نو انسان بی هوشي طرف ته لاړ شي. دا هغه د پر بیا خبره ده چې انسان د ګرمۍ کې کم د نور باندې ډیر گرجی یا چ مطلب کار مردا سی سکے نو زان سره د کم د خامخه او بو بوتل یا او بو کې نمکیات زان تر چي مال گر چي نیمبو ور چي او دا 7% بن سکین او نمکیات هر سب چ کم د وجود کې بیلنس پاتې کیږي او دا مسله ډیر ناراضي بیا ان کیس کو چرته دا مسله راشي یو کس ته هیټ سټروک شي هغه به هوش شي هغه د فورن چ کم د دغه زان باندې چ کم د یخ اوبر ور چي یخ سوری طریقې نی یا کم د یخ لگ کپڑا تولیا پزان باندې روار چي یا چې کوم د پنکی کولر تکینی او کو بیا هم داسې ډېر کمپلیکیټډ مسلې بیا د هسپتال ته ځان ورسوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیروي.
په ننګرهار کې پر ملیریا د اختنه روغان شمیر زیات شوی دی. د مسلې د غولات اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې روغتیایي مسولین وړوند ادارې دي د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي. روغتیایي مسولین بیا وایي بیا دا مسله مني چې په ننګرهار کې تیر کال پرتله د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده، خو وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د ګڼو ناروغانو درملنه کړې ده. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د اوړي موسم پر رسیدو سره په ننګرهار کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې چې ننګرهار میشتي اندېښمن کړي او له روغتیایي مسولینو او اړوندو ادارو غواړي چې د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. عمران الله وایي په ننګرهار کې روغتیایي مسولین هم مني چې سکل د تیر کال پر تله د ملاریا ناروغانو شمیر زیات شوی او د درملنې په موخه ټول اړین اقدامات ترسره کړي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست تر چتر لاندې د ملاریا او ساري ناروغیو ولایتي مسول ډاکټر محمد سعید شیرزاد په دې ولایت کې د ملاریا د ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه د عامه پوهاوي کموالی، اقلیمي بدلون، جغرافیایي موقعیت او د وروستیو روغتونو له امله د اوبو ډنډونو زیاتوالی یادوي. نوموړی وړاندې وایي
ننګرهار کې کور په کور پشخارې ویشلې دي، هر درې کال وروسته په پشخارې ویشل کېږي او ټولو روغتیایي مراکزو کې کوم چې د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست چتر لاندې کار کوي تشخیصي توکي همدارنګه د ملاریا ضد درمل ټولو کلینیکونو کې وړیا ورکول کېږي او شته دي.
د ننګرهار د ملاریا او نورو ساري ناروغیو ولایتي مسولینو د معلوماتو له مخې د تیرو 15 میاشتو راهیسې نږدې 10,000 تنو پورې په حوزوي روغتون او ولسوالیو اړوند روغتونونو کې په ملاریا ناروغۍ د اخته کسانو درملنه کړې ده.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. په پیښور کې د جون پر 9مه د ملي فکر په نوم یو تنظیم او یو ځای پونتون په ګډه په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد پر موضوع یو غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې په اوسنی وخت او حالاتو کې د خدای خدمتګار عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی د عدم تشدد فلسفه پر ارزښت او عملی کولو خبرې وشوې. غونډې ته په ویناو کې د سیمې عالمانو او پوهانو وویل چې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان د بیلابیلو سیمو په خلکو کې زغم یا برداشت کم شوی دی، چې له کبله دوی په وینا په ټولنه کې د تشدد رجحان زیات شوی دی. تفصیل اسما ګل په دې رپورټ کې راکوي.
اے زما د نیکا زویا، اے زما د بینی رورا، اے د نر بابا بچیا، اے پیدال نر بورا.
دا په خبر کې د ملي فکر یا تینګ ټینګ او ایم ساينسز نجی په هنتون په همکاره د ډاکټر سیفور ارباب لیکچر ترتیب کړل شوی. سیفور ارباب امریکای ریاست کالیفورنیا کې سکول اف نان وایلنس فیکلټی یا عدم تشدد په ضد علم خورون کې شوبې ممبر ده. دا غونډې وروسته ډاکټر سیفور ارباب مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل په دې سیمه کې د بد امنه او ترهګرۍ یو غټه وجه په خلکو کې د برداشت کمې دي. دې زیاته کړه د خیبر پختونخوا په شمول د هیواد په کچ د بد امنه پیښې مخې ته راځي چې لوجه د زنانو ژوند هم اغیزمن شي. نو باید چې د عدم تشدد په فلسفه ولس خبر شي.
لا عدم تشدد خو مین شی دی خزو د پاره چې هغه خپل ژوند بدلولی شي. خدای خدمتگار او خزو کنه چې هغه خپل څنګه بدل کوم. دا عدم تشدد په ترو یې بدل کړي دي. ان عدم تشدد نه علاوه د هغه سره سره شتم نه بلا لار شتم نه د تشدد کین نو په مغه سیستم کې به ځان دنه کی چې کوم سیستم هغه اپریس کوي. نو خلک دې باندې فخر کوي چې خزو اوس آرمی تلاړې او ایئر فورس کې لاړې او فلانې تلاړې امکانی تراڑے واغه خو ما سسٹم اغي اپورٹ کای چې کوم اغي اپریس کای ټول دنیا کې خالی پښتنو غو خبره نه کوم. نو کتا اوس سسٹم بدلول غواړي چې کوم کې د خزو اپریشن ني تاسو بل سسٹم جاری کوي اغه عدم تشدد.
پدې موقع د پېښور پوهنتون جیولوجي څانګې پخوانی پروفیسر نورجهان مشال ریډیو ته وویل د عدم تشدد فلسفه اوسنی دور کې ژوندی کول ضروری دي.
دا بچا خان فلسفه دا خو واقعي یو داسې فلسفه ده چې اراوند د ګلوب وایلنس کل کول ور د پاره داسې فلسفه تر نن پورې نه دراغلې. ډیر خلک دلته داسې هم وو چې هغه خبر هم نه وو وایلنس چې کوم دی هغه کومې طریقې سره نان وایلنس چې هغه د بچا خان فلسفي وه. د زویم چې داسې قسمه سیریز اف لیکچرز اوس زه بخپله هم کومه سیستم کې چې غلط سیزونه وي پریکټیس کیږي یا تھیوریټیکل وي کله ریاست وان کې هغه وستا خبره نه خوښي. دغشن په پښتنو کې انټرنلی تاسو وګورئ چې نان وایلنس چې کوم دی هغه پرمننت ستا نان وایلنس طرف ته بوزي د دې اویرنس.
د سیمینار تابعه کوونکو د ملي فکر ډلې چیرمین ډاکټر سید اختر علی مشال ریډیو ته وویل چې د دې غونډې را جوړولو مقصد یې نوي کولتا د خیر ښېګړې په حق لا پوها ورکول دي، ځکه چې د خدای خدمتګار تحریک رهبر عبدالغفار خان د عدم تشدد فلسفه د مخصوص دور او خلکو لپاره نه بلکې هر دور او ځوان کل لپاره ده.
دا چار چاپیر زمون په دې معاشره کې یو د تشدد عنصر ډېر سیاست شوی دی. صبر مونږ پریښې دی، سواد کې شکل واقعا وشوه. دا څه ښیي چې مونږ کې په خپلو اعصابو باندې په خپل نفس باندې د قابو کولو ماده نشته، د بل نقطې نظر اورېدو ماده نشته. څوک ورشي د باچا خان نظریه ده یا عدم تشدد دی، دا یو افاقي نظریه ده. نو دا یو خاص ګوند سره تړل نه دي پکار. دا ایز ای فکر چې دې مخکې بوتل پاڼې چې فکر ته مخکې بوزي او خلق په دې پی نو په خپل بدا بیا یو ډله جوړ شي او فکر به جوړ شي او معاشرتي بدلون برابر.
په سیمینار کې شرکت کوونکي د پېښور اسلامي کالج په هنتونز د کوونکي سید کاشف مشال ریډیو ته ویل باید چې د عدم تشدد فکر د نصاب برخه جوړ کړل شي.
خلق چې دین هغه یو ایکسټریمیزم تا دهشتګردۍ تا انتها پسندۍ تا شدت طرف ته تلې. نو د باچا خان د ایديالوجي ډیر غټ ضرورت دی. ادي د نصاب سو ګرځي، ځکه چې باچا خان په کم بنیاد باندې د خپل بچو او د خپل قوم تربيت کوي، نو پاغې کې به ادمي تشددي پای کې به مينې پای کې به محبت. نو زویم چې آئندۍ خولې شي، هیومن رائټس ته خولې شي، اتیکس ته خولې شي، هغه کې د باچا خان فلسفي چې دا د ادمي تشدد د مينې محبت د همدردی د اخوت نچ اور ترانه نه باسل شي. نو زمونږ د نوی نسل تربیت پم د دې فکر د دې کتاب د دې فلسفي زیر اثر وشي.
په غونډه کې د شریکو کارپوهانو په خبره چې هیواد کې او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې د تشدد پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي له کلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفی افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه زما هارون بچا دا رپورټ اورو. د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د کوالۍ لپاره غونډېږي. د کوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دیرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ګلچي راکړې دا پکې چار جمعش پا قوالی در پمیش که دو نغر از چک شریف ختم ورتوی نلندی سروتون و ختم به اغیی که قوالی دیکه و تو صبحانه کلاموی با همزا بابا دیر شایری پا که در را کنا غطا دی در بار لیکلی سو خورتی که استاز ویلی دی کنا آسو به امار جور کلی همزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا پاس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دغ عظیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړو هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړو. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی کامی.
تبلیغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.